امریکا غږ د ځانګړي مرکې درنو کتونکو السلام علیکم. زه متیو لابد د نن ورځې د ځانګړي مېلمستیا سره خدمت کې حاضر یم، او د کرکټ مینوال به حتمن د دغه ځانګړي ځوان د کارنامو نه خبرې په دې ستورزو کې د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې راغی او وځلید. د ایمرجنګ کپ کې د لوبو غوره لوبغاړی شو، د ټورنمنت لوبغاړی شو، او تاسو بیا په شل ورځو کې دغه کمالات او دغه شپږیزې او دغه لوبه وکتلې، او اوس د زمبابوې خلاف راغې او تلیزه وکړه، او دومره غټ هغه د پیل لوبه وکړه چې زمبابوې ته په کرکټ کې تاریخي ماتې د لوبه د تلیزه او دغه ښایسته ښایسته کیچونه. نو ځوان لوبغاړی صدیق اتل زموږ مېلمه دی. السلام علیکم صدیق اتل صاحب.
وعلیکم السلام عبد الله، سلامونه دي تاسو ته او تاسو ټول لیدونکو او امینه والو ته.
ډیر مننه. یو درې میاشتې پس یا څلور میاشتې پس که موږ شاته لاړ شو، داسې فکر دی کوم چې اواز داسې راځي چې ستا نوم په هر ځای کې په آی سی سی په پاڼه باندې به د کرکټ په پاڼه به خلک وساتل اتل اتل کوي.
ولا لکه اینده پاړه خو څوک نه خبر، خو همیشه زما ډیر د ځان پاړه د خپل اینده پاړه ډیر روښانه فکرې، ز خپل ځان سره کومې خبرې کوم، از ډیر په مثبت خبرې کوم همیشه، که زما ښه وخت دی یا زما خراب وخت دی، نو زه همیشه ځان ته ډاډ ورکوم او ځان په ډیر یو ښه سټیج کې همیشه ګورم. نو دا زما خپل فکر او د الله تعالی مرسته، بس داسې داسې کوم خوبونه انسان وینو نو هغه حتمن رښتیا کیږي.
چې وایي چې د انسان هغه ارمان هم دی چې دی به نوم ګټي او ځوان لوبغاړی به ټیم کې به راځي، فکر دی کوو چې په دومره دی سره دومره په تیزۍ سره به راشي که ډېر موده پس به دغه نوبت رسېږي؟
که رښتیا ووایم دومره نظر مې سوچ نه کړی، خو هیلې امیدونه مې ډېر وو، خپل محنت مې ډېر همیشه یې کوم، دا باید در پلیئر وکړي ځکه څه غواړي آینده دپاره ځان نه یو ښه کرکټر جوړ کړي، یو ښه سپورټسمین جوړ کړي. نو بس د الله ورکړه ده څنګه چې زما سوچ د هغه خلاف خدای پاک ماته ډېر څه راکړل، نو ما ورته ډېر لرې سوچ کړی و، خو هر څه په دې 2014 کښې ما څومره اچیومنټ وکړه نو دا زما لپاره ډېر څه دي، نو انشاءالله د نورو په علم.
نولس کلونو نه الف ټیم ته، الف ټیم نه ملي ټیم ته، او دغه د داسې وخت کې ملي ټیم ته راځي چې افغانستان چمپیون ټرافۍ ته روان دی، او بدبختانه د افغانستان تکړه د سر لوبغاړي استاد خو زموږ خبر جوړ شي انشاءالله، دواړو ته دعا کوو چې خدای صحت ورکړي، ابراهیم ځدران او زموږ ګوربز. څه فکر کوې چې دغه وخت کې ستا راتګ څونه مهم؟
اصل کې خو زما هېڅ دغسې توقع نه وه چې زه به په 500 ورځو لوبو کې به ماته چانس راځي، خو کله چې د ایمرجنګ شاکپ سیالیو نه بعد ماته دا کال وسو نو زه ډېر خوشحاله وم، ډېر اکسایټډ وم ورته په مال داسې، ځکه زما ډېر خوښېږي، زه لانګ فارمیټ کرکټ ډېر وکړمه. نو دوی دې الله دواړه زرخه کې، دواړه د افغانستان ستوري دي، ډېر زیات لاسته راوړنې لري او ډېر ښه کرکټ کوي فلان هم، او ډېر زموږ ملک هم ورته ضرورت لري، خو زما دپاره هم دا ډېر مهم پړاو ده ځکه چې ډېر غټ ایونټ را روان ده، دی لکه تاسو مې یادونه کړه چمپیونز ټرافي، نو په دې کې سلیکشن خو خیر وروسته خبرې دي، خو بیا هم د یو پلیئر په مایند کې دغه ایسي هغه موقع دی ترې استفاده وکړي تر څو په غټو ایونټونو کې د ټیم برخه واوسي.
صدیق اتل، ځان د کوم فارمیټ غوره لوبغاړی ګڼې؟ د شلو ورځو، د 15 ورځو، که د ټیسټ کوم د خیر انتخاب شوی، کوم ته ځان غوره ګڼې؟
تاسو وګورئ په اخرو کې ما په 14 ورځو کښې هم ډېر ښه پرفارمنس کړی ده، لومړی سږ کال کوشتی پی سیالیو کې په شپږیزه کښې زه ټاپ سکورر وم، ما د T20 ورلډ کپ په ریزرو لوبغاړو کښې وم، هلته مې هم کافي تجربې ترلاسه کړې، همداسې په ایمرجنګ سیالیو کښې هم ټاپ سکورر وم. نو ما ته دومره خاص فرق نه کوي مخکې په پرتله باندې اوس، ځکه مخکې به ما T20 ته دونه توجه نه کوله، ما ویل زه به کوشش کوم ځان نه د اوږد فارمیټ لوبغاړی جوړ کړم، خو په دې اخرو کښې ما ته په دې کښې چانس راغی، نو ما ډېره توجه دې شارټ فارمیټ کرکټ ته ورکړه، نو اوس ما ځان د سینخ کاری چې زه د کوم کرکټ یا کوم فارمیټ ونه سم کولای نو کلیک کې دی سی پار فارمیټ کې کلیک شوی عمل د برنس کې ځکه زه کو پوره کوشش کوم چې خپل لاندې گیم باندې تور ډیر توجه کوم او پاور هیټینګ باندې نو ان شاء الله ورځ پورس بدغه شای نور می امپروف کیږي نو دونه خاص فرق ماته نه کوي سر فارمیټي صرف ماته چانس سی نو زه ان شاء الله خپل پوره 100% کوشش وکړم
د صدیقت یو ځانګړتیا چې ده هغه دا ده چې چپ لاس باندې لوبه کوي او کرکټ کې عموماً د چپ لاس لوبغاړي ډېر کم موندل کېږي او بیا داسې لوبغاړي چې په پیل کې راشي ښه وځلېږي مثلا کپتان اشمت شهیدي دی نجیب زادران دی اوپننګ کې ټي ټوینټي کې عزت الله زازر دی خپل ځان څنګه وینه دی او چپ لاس لوبغاړي په توګه
واکن جب لاس لوبغاړه خو سي اول لزمګه په چا سره لوب یا مخالف لوبډل کې نو اتمن بالر د پارم سخت دی فیلډینګ سیټ اپ او بالرانو لوبول هغه د پار دام یو سر خو گئی نو جب لاس لوبغاړي ټیم کې لرل واکن دا یو ټیم غوښتنه می نو زم کوشش کوم چې دغه تشړه کم د افغانستان د پار او په کین لاس لوبغاړو کې خو لوبغاړی پاتې سم او خېلو به افغانستان ته وکم
دا چې په کین لاس لوبغاړو کې خو دنیا کې ډېر مشهور لوبغاړي دي اوس لوبغاړي د مینوال دي جے سوریا شو د کمر کمر سنگ شو د رقم نور لوبغاړي د هند مشهور لوبغاړي دي د وی تیر شوی دي ته د چانه زیات د اثر اخیسته
زما خو همیشه دغه کرکټ هم زه فالو کوم اوس هم فالو کوم د انګلینډ فائنل لوبډل مشر الیسټر کوکو سی اوس کرکټ نه کوي استعفا ورکړې ده نو هغه خپل هم لیفټ هینډر بیټسمین او اوپنر بیټسمین نو زما هغه کرکټ ډیر زیات خوښیږي او خوښېده مې نو نام هم ډیر فالو کوو خوند راکوي همدغه څنګه کار بیټنګ مې ډیر خوښېږي داسې ډیر پلیران دي ډیکاکس نو وومن سلیفت هندری او اپنری نزیل لو ویډیو خوان دخلم
دا مونږ تیر کابل کې سالیو کې قتل چې شپک تو پونه دي شپک شپږی زی وهله نام یو غټ کمال دی ځان د څه غنی چې ته په دغه ریکارډ په رسمي نړیوال لوب کې هم چنته لاس کې او البته هم شپک شپږی زی وه
ا ریکارڈ نو ہوئی د دې د پاره چې څوکي جوړ کی او بل څوکي مات کی نو دغه سه خاص مې ذهن کې نسته خو هر وخت کوم ورځ د بالر به خراب ورځ او زما غوښه ورځونه ان شاء الله یو څه مختلف پکوم
د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا غږ د ځانګړي مرکې درنو کتونکو موږ نن ملمرو د کرکټ ځوان لوبغاړی سید خپل اتل چې تاسو لوب په تلویزیون ګورئ په فیسبوک دا غږونه ګورئ دا کیسې ګورئ چې ډېر لږ وخت کې درغه او په نړیوالو سیالیو کې نوم ګټه د کال 2016 د غوړ لوبغاړي لپاره موږ پوښتنه کړې و او خلکو ځاتې راستنه نوم لیکلو چې د دې کال غوړ لوبغاړي ځوان لوبغاړي نور هم د افغانستان تکړه لوبغاړي دي راشد خان دي محمد نبی دي ګربز دي خو تاسو نه مخکې راغلی په دې کال کې چې کوم نوم ډیر ځلې ده الله محمد غزنفر سره ستاندوم دي څه فکر کوي چې څومره دغه مسولیت خو به احساسه چې دومره خلکو اوس ګران شوی خلکو تعقیبوي نو دا فشار خو به احساسه د خپل دغه نوم
او دا ظاهره خبره ده چې کله ستا نخه پرفارمنس کیږي یا ته ښه لوبغاړی په حیث باندې راځي یا یادېږي نو اکین مسولیت هم ډېرېږي او مخالف لوبډلې هم تا ته کوشش کوي هماغسې پلان ونیسي نو که ته یوه لوبه کې ښه لوبه کوې نو مجبوري په بله لوبه کې د هغه نه ډبل فوکس وکړي ډبل توجه وکړي ځکه چې هغوی به ستا په اړه بیا ډېر پلانینګ لري نو په کرکټ کې همدغسې ده که ته څومره یو سټیپ یا څومره مخ ته ځي نو ته به هغومره محنت هم ډېره توجه به هم ډېره خواري به ډېره ځکه چې هغومره مسولیت په تا باندې نو دغه سږ کال ستا مې یادونه وکړه نو هر ټورنامنټ نه بعد ما ته ځان باندې دغسې حساب کوم چې باید زه نور هم ډېر کوشش وکړم
اوس به راشو دې ته چې تاسو دغه د ملي ټیم یو جوړښت دي او هغې کې خپل ځان ځای ول په هر فارمټ کې په شلو ورځو کې په 500 ورځو کې دا کار ته اسانه و چې ته راشې د خپل هغه ځوانان هلکان چې تا ورسره په خپل سویا په خپل عمر په حالت کې لوبه کول نوس کلونو کې مخالف کې دلته د ګوربز سره د نور لوبغاړو سره د فکری اول اسانه چې برابر دي کوم
زما خو سی ډیر اوپننګ کړی ده په کله چې زه ملي لوبډلې ته راغلی یم ګوربز سره مې اوپننګ کړی ده نو هغه سره زما ډېر ښه کمبینیشن یا دغه جوړښت هم ډېر ښه راغلی ده داسې اننګ هم نه ده کنیکټ سوی تر اوسه پورې خو داسې مشکل نه څه چې ما د هغه په بټوین د وکټس کې کوم مشکل وي په رننګ کې یا داسې کوم بل څه نو کوشش به کوو خو زما چې ډېر کمبینیشن جوړ ده په کرکټ کې هغه کورنۍ کرکټ کې هغه عبدالمالک سره ده لکه څنګه چې تېره ورځ هم تاسو ولیده موږ تقریبا 12-13 اننګز به هم کړي غالبا نو ما تقریبا 8 نه ډېر پارټنرشپونه کړي دي په زرغون جام کې په فرسٹ کلاس لوبو کې او دلته نو کوشش مې دا چې یار اوپنر سره یم هغه سره زه خپل کمبینیشن جوړ کړم او موږ چې همیشه په نیټ کې پریکټس کوو نو دا خپل اوپنران سره یو ځای بیټنګ کوي نو بیا هملته موږ په دې شوانې ډېر کار کوو موږ کوچز موږ ته همدا وایي چې کوشش کوي دې ځې نه ځان په میچ کې واچوي تاسو ته به بیا مشکل نه وي
ستا داسې پلان یي په خاص ورځ باندې چې کول توپ نه کوو او یا دویمه توپ نه کوو سکور شوی یا سکور کوي تعقیبوي یا ټارګټ ورکوي
زما خو خپله داسې عادت ده که زه هر لیول لوبه یي که په کورنۍ کرکټ کې یو ډېر د کلب لیول لوبه مې او چا سره زموږ لوبه یي نو زه همیشه د میچ نه مخکې یا یو مطلب د میچ په شپه باندې دا ویزولایزیشن کوم سې سبا د دوی بالران به عموما دغه رقم بالنه کوي ځکه ویډیوګانې نن سبا خو کرکټ کې ډېرې موجودې دي هر څوک ویډیو انالیسټ لري نو دې شي باندې زه پوره توجه کوم خپل کوم بیټنګ زه غواړم زه سبا وکړم هغه ځان سره ریویو کوم نو سبا لوبه کې بیا ډېر کوشش کومک کوي ما سره ځکه چې لکه ماته یو شی تکراري ښکاري په لوبه کې نو دغه شی زه ډېر زیات کوم او د هر کرکټر ته زما په اند د هر چا خپل روټین دی خو زما دغسې روټین نه ډېره فایده هم کوي
زیاتره دا ته چې ګورې دغه خپل دغه دې مقام پورې راتګ دغه نوم د دنیا کې چې اوس د ځوانانو لوبغاړو کې یادېږي او داسې اټکل کېږي چې ته د خیر همدسې روانې د افغانستان راتلونکی به یو غټ نوم به سر خوله اتل دې کې لاس د چا وینې چا دې پر راورسوي
اول خو زه خپل همیشه ځان باید د هر څوک یاد کړي ځکه چې ته نه غواړې یو شی هم نه کېږي او که ته غواړې هر څه کېږي نو اول زه خپل هارډ ورک او خپل کمیټمنټ او خپل توجه او ډسپلین دغه شیان به زه خپل یاد کړم نو بیا من هر انسان تر شا سي هغه کامیاب وي د هغه شاته دا تمن د چا لاس وي زما خپله کورنۍ په اول قدم کې زما سره ډېره ولاړه ده سی همیشه می سپورټ کوي همیشه ډاډ را کوي نو زه به اول د کورنۍ یادونه وکړم دغه سې زمونږ داخلي کوچز هم ډېر زیات دي زه ډېر زیات په هر سټیج کې سپورټ کړی یم دولت احمدزي یادونه به زه وکړم سی واکین ما سره په هغه اول ورځو نه ډېر محنت کړی ده رئیس احمدزی سې زمونږ سره په 19 کلونو کې لوبډ هیډ کوچ و مشهور روزونکی و سید رحمان احمدزی همداسې روزی خان نو دغه ټول کوچ سیدی ما سره ډیر کومک کړی دا اوس هم سه افغانستان ته لاړ سم کوم کوچ سی ما ته پوره ټایم راکړي نو دغه ټول هغه شاته خلک دی هغه شاته وسلی دي چې نن په ملي لوبډله کې
اتل چې تاسو یې یادونه وکړه چې ما مشهور لوبغاړي وختي واغوي تعقیب ومه اوس زستې ته د افغانستان کرکټ ملي ټیم کې هسته خپل ټیم کې چې د کوم لوبغاړي سره دی دا وی تشویق د کپتان په شل ورځو کې د راشد خان او په 15 ورځو کې د اشمت راشهیدی او ورسره د روزونکو چې هم د افغانستان پر روزون کې دی حمید حسن شو نور منګل شو نور لوبغاړي شو هغه څنګه ویني ځان سره
افغانستان خوشبختانه دا یو ډیر ښه رواج ده کله چې زه مطلب ټیم ته راغلی ما چې دا کوم ماحول کتلی په یو نیم دوه کلو کې نو د یوې کورنۍ نه کم نه ده که ډیری کم به نه نو زه خوشبخت یم چې داسې یو ټیم غړی یم د داسې یو لوبغاړو په منځ کې یم او دغسې سینیئر لرم نو زمونږ کوم خارجي کوچیزم سي دي هغه هم داسې یو رویه داسې یو خوی مونږ ټولو سره کوي لکه زموږ خپل کلچر خلک سي ټروټ همدغسې زموږ د بیټنګ او بولینګ روزونکي سول فیلډینګ نو امیر حسن خو تاسو خپل هم ګورئ سي مونږ په ټولو باندې ډېر یو د شفقت غوندې غږ ور څه کوي نو ډېر زیات یې مونږ سپورټ کړي یو سپورټ کوي نو ورځ منګل یادونه دې وکړه واقعین هغه یو په رښتیا یو لیډر چې څنګه د ټیم لیډ کوو همدغسې زموږ د ځوان لوبغاړو دپاره یو ډېر ښه لیډر ده د هغه کومې محنتونه چې مونږ سره کړي دي په خصوصا په دې تیر ایمرجنګ سیالیو کې نو هغه به انشاءالله زموږ ټول عمر هېر نه سي او مونږ ډېر شکر ګزار هم یو ډېر منندوی هم یو نو دغه دوی پښتون باندې زمونږ د هیڅ داسې احساس نه کېږي چې مونږ په دې ټیم کې نه وي یا نوی لوبغاړی بل څوک راځي هیڅ څوک داسې احساس نه کوي چې دا زما لپاره یو نوی ماحول دی یا نوي خلک دي نو ټول یو ډېر د فخر خلک دي او مونږ ډېر زیات خوشحاله یو
چې ګورې دغه د افغانستان د کرکټ چې اوس په کوم مرحله کې دی دا ټول ستا په مخ کې کتل ماشوم چې تا به کتل چې د افغانستان دغه لوبغاړي چې اوس د نومونه واخیستل چې حمید حسن به توپ اچوو یا به نور منګل بیټنګ کوو یا به رئیس احمدزي به کرکټ کوو ستا به کدهشې لږ لږ یادېږي چې هغه وخت کې به عمله په میدان کې وو تا دپاره دا به ارمان و چې یو وخت کې ته میدان کې او دوی درته ولاړې
نو دا خو ظاهره خبره ده ځکه چې د افغانستان لوبې به مونږ په راډیوګانو باندې اورېدلې نو هماغه احساس هماغه جذبه چې اوس هم زما یادېږي نو زه یو ډېر عجیبه احساس کوم او بیا چې زه د دوی سره یم نو دا زما لپاره ډېره غټه ده فخر خبره ده او زه ډېر یو خوشبخت انسان ځان ګڼم نو داسې ډېر میمورایز دي چې د دوی د کرکټ نه مونږ لرو نو همیشه زه دوی سره په دې اړه خبرې هم کوم چې مطلب زه اوس دلته یم او مطلب زما کومه سي ارمانونه او کومه سي هیلې وې ستاسې د لیدلو صرف زه تاسو سره صرف وګورم عکس واخلم دوه خبرې وکړم نو بس الله تعالی هغه ټول پوره کړي دي او خدای دې دوی مونږ ته ژوندي لري مونږ ډېر زیات خوشحاله یو دوی سره
اول دې صدیق الله جانم څه وخت کې بیټ راواخیست
ټینس بال کرکټ خو مې مخ کې نه کو
زکه ډېر عمر درته وایم عمر د عمر په کم کال کې دی اول ځل بیټ را وکس
هغه لازم ما نه یادې کی خو
ډېر مخ کې نه کلن یو کلن
پاکستان کې مونږ وو ماشومان ډېر کنه هغه نوم زه پیر په کم عمر کې راغلی ما ازما ډېر کم کم یادې کی نو هلته به دغه د کالو مینځلو یو رقم لرګي ول د سیلا هینډل غونتی لرلو پامه به موږ لوبه کوله وسو پامه استیلا سو واړه نو د بیټ او دواله شه دغه وخت کې څنګه نډیرو نو هغه باندې موږ د کالو مینځل کوم لرګي سیول پامه باندې موږ لوبه کوله د مصالې باندې نه بول پلاستیک نو دا یو څه لګ لګ میادیږي خو بیا ورو ورو هم دغه سی غټېدلو بیا هم کرکټ هم نور هم ښه کرکټ کوو
څنګه دغه شوق پیدا شو فوټبال هم خلکو کوو والیبال هم کوو نور لوبې کوو کرکټ سره څنګه شوق پیدا شو
کرکټ خو زمونږ په ټولنه کې ډېر عام و دا ټینس بال کرکټ د ټیپ بال کرکټ زمونږ فیملی کې زما تر شاین یازي دغه خپل هم کرکټ کوو پروفیشنل کرکټ یې کړی دا نو په کور کې تمن سي ودې څو کې نو اتمن دې سړي انور خلک هم شوق سره پیدا کیږي نو دا موږ وځو چې کرکټ سره مې شوق پیدا سو شروع
اندیکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږو نه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اورېدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یوې موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو، رپورټونو او مرکو زغلند نظر. هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اوو نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسې دا خپرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
د امریکا غږ د ځانګړې مرکې درنو کتونکو، تاسو نن چې کومه مرکه اورې ګورې موږ د کرکټ د ځوان لوبغاړي صدیق الله تعالی سره ده. تر جنر د مرکې وروسته شپې د غواړم چې دا ستاسو دغه ټول خوبونه، خیالونه دا راغونډ کړم. اوس چې کله د مینوانو د خبرې ګورې، کمنټونه فیسبوک کې باتمن کړه وخت پیدا کړې ګورې، به څه احساس کوي چې دا مینوال او د دین د مینه تاسو څنګه ده؟
ډیره بې ساري ده او زه ډیر ترې منندوی یم چې دومره په غټه سطح باندې ما ته سپورټ راکړي، مینه راکړي زموږ ټول لوبغاړو ته. خو خدای ستا زه ډیر زیات دا شیان نه ګورم که کله خو زه تا ته خپل یو دغه به ووایم، زه چې کله خراب پرفارمنس کوم نو فیسبوک هیڅ شیان بیا نه ګورم، ځکه زه نه غواړم یو منفي خبر هلته وګورم. او زه بیا ډیر زیات کوشش کوم چې کله زه خبر پام کوم هغه کې نه ګورم، ځکه چې بیا د خلکو هغه ښې خبرې چې زه ډېرې وګورم هغه په ما باندې وو که زه زړه نه درته ایکسټرا نور پرېشر اچوي. زه وایم چې خلک دغسې وایي ته باید دغسې وکړي. نو زه ډېر کوشش کوم چې د لوبو په جریان کې د سوشل میډیا نه ځان ډېر لرې وساتم، تر څو نه ښه وګورم نه بد وګورم. طبعاً چې ته زه بد کوم نو بیا ماته پته ایسي خلک به داسې خبره یا داسې سوچ کوي، که ښه کوم انسان ته اطمن پته ایسي خلک به ما پسې ښه وایي. نو زه کوشش کوم په دواړو کې ځان یو څه متوازنه ونیسم، سمه یو سر ته ډیر کوشش کوم چې ونیسم. خو بیا هم زموږ ټول ملګري زموږ جامعه هم دغه ده، دوی سره نږدې نه هم خبرې کېږي، مخ کېږي، یا د دوی یو څه پوسټونه یا د مینشنې تا ته مخ ته راځي نو اتمن د زړه پرې سترګې لګېږي. خو په ټوله کې زه ډېر کوشش کوم چې دې شیان نه ځان لږ څنګ ته وساتم.
خو شهرت پټېدو خبره نه هر څه دغه طالب چې په خو لارو کوڅو کې بازار کې ګرځېده چې ډېر مشهور نه و، اوس مشهور دی. ځوان کې د غیر داخلي نه
دا اوس کله زه د ایمرجنګ او د بنگلاديش سیریز نه بعد کور ته لاړم. یو پنځله شش مې کور کې وي کابل کې، لوګر کې. نو د دې نه مخکې هم زه ښار ته وتلم، بارزان قیمت کې بازار دکان یو خپل ماحول دلته. خو نو داسې ډېر عادي خبره وه، نه خلکو دونه توجه وه، نه زما دونه دا شیان په سوچ کې اوسېنې زه داسې یا څنګه یا کرکټر په حیث باندې یو ډېر عادي ګرځېدم. خو دا ځل زه تللی وم نو ډیر زیات اول په درې ورځې زه بیخي حیران وم دا ماحول څومره ماته چنګ سوی ده څه کار چا به زه درولم ماکس واخله خبرې وکړه نو یو څه ډېر داسې جالب وم ماته بیا ما ډېر ملګرو ته وویل ما دا څه حساب هغه څنګه یکدم دا ماحول چنګ سوی بیخي نو هغه ویل وایي تاسې کله لوبه کې تاسو شاید ځان داسې نه ښکاري خو خلک
مشهور لوبغاړي راشد خان محمد نبی بربس مونږ مخ یاد کړو نور د ټیم غړي هغه د تسوي چکر لوبه کوي هغه دغه شی نظریات او احساسات سي
ټول مثبتې خبرې کوي که ښه کوي که بد کوي دوی ته مثبتې خبرې کوي ځکه دوی مونږ ته وایي ستاسو اول سټیج ده تاسو ته ډېر ټایم ده ستاسو په ډېرو شیانو باندې باید پوه شئ او تاسو ته ټایم شته نو راشد خو ډېر یو اوپن مایند انسان ده ډېر یو پازیټیو مایند لري همداسې نبی حاجي ابراهیم ځدران یعنی که څوک د دوی خبرې نږدې نه وګوري شاید ډېر زیات تر متاثره سي چې د دوی هغه انسانیت د دوی وګوري دوی پرسونالیټیز وګوري شخصیتونه نو دوی ډېر یو متفاوت خلک دي بالکل
څنګه ولاړ سلیپ کې ټول ورځ ولاړ دي ورسره
ولا خو بس داسې دی خو په نېشنل انتم کې مسیکله یو کنه نو دا هایټ والا سي دا اخر نه شروع کړو نو دا او ډېر سره یو ځای کې ګوبل داغه شخصیت خدای ستاسو ما ډېر د مخکې نه خوښیږي هغه یو ډېر دروند انسان دا ټول ډېر ښه دی خو ځینې انسانان داسې سي همیشه ته که هغه دې کتلی هم نه تا ته دغه احساس کېږي نو نبی ساحل یو لوی لوبغاړی دا د ډېرو خلکو د
پاره اول څه دې چې دې وکړه د مبي خلاف کپتان تر دې وځه وکړه کېږي
نو هو کله چې کله چې هغه بال د سی پورانو میډل سو یا اخر شپږیزه د سی سرلیزي نو سمه د سی بال د ډیر په زور زور کتل نه اشمت هم کتل نو سی کله هغه شپږیزه نو زمانه مخ کې اشمت یو چیغه وکړه سی کم اون ډیر خوشاله سم یعنی زمون په یو باندې ډیر زیات زړه خکې یار سم غواړي سی یو کلیر رن سو کې افغانستان د پاره نو یو کیپټن د پاره یو کیپټن له خوانه د زمون د پاره ډیر غټ میسج ده سی هغه غواړي سی دا غ پلیئر دا غ د ټیم میټ سی هغه په فرنٹ کې هغه رن سو کې هغه ټیم ته پرفورمنس کې نو دای چا تم کوم خاص خبر نه ده سی څوک کوي بس دا غواړي صرف افغانستان رن سو کې
بلا درمه غواړی چې خډې خبرې سره کوم د کرکټ منوالم غواړی ستادر خې خبرې ووري او نور دم ووري خو وخت موږ دغه د غنیم سات 2013 شو چې نه پېږو چې څومره دغه خسول نه پاتې شو ما هم دا رقم کستا خبرې اوردی او پښتنه مې کولی ارمان دې چې دې ستر جن
نرمالونه خو زما فکر سی کله پوره سي نو بیا زندگی ختمه وبوله د زندگی خوند هم بیا نه وي نو داسې داسې ارمان دار سټیج خپل ارمان یي زما څو یو کال مخکې مې دا ارمان وسي لوبډلې ته راسم لوبډلې ته سرالم بیا مې دا ارمان وسي زه په دې کې داسې پرفورم وکړم چې خلک وایي سي یو کلیئر دی یو څوک را نو همدا کوش باندې یم او ډېر ارمانونه مې دي خو غټ ارمان مې دا داسې خپله کورنۍ خپلې مور دپاره ډېر څه وکړم ځکه چې زما مور ما سره ډېره سخته تېره کړې ده موږ د خپل پلان نه ډېر په کم عمر پاتې شوي یو نو دا د یو مور یا یو ښځې دپاره خصوصا ډېره مشکله یي چې هغه خپل واړه اولادونه دغسې سپورټ کړي هغو ته تربیه ورکړي دغسې نو زه ډېر غواړم چې هغه همیشه خوشحاله وګورم او خندانې وګورم د هغې ټول ارمانونه ورته پوره کړم خپله کورنۍ سې زه د هرې سختې نه وباسم د الله په مرسته او خپل کرکټ د هغه سټیج ته ورسوم چې کوم د دنیا د کرکټ پیک ده نو خو لوبغاړو کې مې نوم یاد سي ورسره یو ډېر ښه انسان اوسم نو ډېر زیات ارمانونه دي یادول به ډېر غټ دي خو دغه داسې ارمانونه چې زه غواړم سي دا همیشه زما په ذهن کې کوم دي هغه دغه داسې زما د ټول عمر ارمانونه دي نور واړه واړه خو هر سټیج کې بیل بیل
الله دې ټول ارمانونه پوره کړم الله دې مور چې کوم ارمان پر لوي کړې دا غي ارمان په تاسو باندې پوره شي او سترګې باندې خوږې شي ډېر ډېر ارمانونه صدق الله تعالی سره د کرکټ ولې لوبغاړو کوم ودان
تاسو نوم ډیر زیات نن خوشاله اوسئ
تنه 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 تلاش برای ساختن ربات‌های همکار در خانه، تأثیر تنش‌های سیاسی آمریکا و چین بر صنعت تکنولوژی، تلاش برای ساختن بزرگترین مرکز تولید انرژی اتمی و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. یک شرکت تولید کننده وسایل هوشمند برقی موسوم به روبوتیم رباتی را ساخته است که میتواند شما را در خانه تعقیب کند و همچنان زمانی که با اینترنت وصل است میتواند شما را در انجام چندین کار در یک زمان کمک کند. شرح بیشتر در این گزارش.
تیمی نوع جدید ربات خانگی است که با استفاده از هوش مصنوعی قادر به انجام آن دستکارهایی می باشد که وسایل هوشمند شما می تواند انجام دهد و این ربات همچنان مانند یک سگ وفادار و یا ربات خدمتگزار صاحب خود را اتاق به اتاق تعقیب می کند.
اگر سر آن را با انگشت لمس کنید، ویژگی تعقیب کردن آن فعال می شود. بنابراین اگر شما در خانه و در جریان صحبت در یک کنفرانس تلفنی هستید و ویژگی تعقیب کردن را فعال سازید، با استفاده از 7 سنسوری که در آن وجود دارد، می تواند چهره شما را تعقیب کند. اگر رویتان را پایین یا بالا ببرید، روشتان را به دقت تعقیب می کند. نرم افزار آن شبیه نرم افزار سیستم های هوشمند الکسا و گوگل است. اگر شما بپرسید و یا بگویید هی تیمی، فعال می شود و به شما اجازه می دهد که به او امر کنید و یا چیزی را بپرسید.
این ربات را روبوتیم، شرکت نوپای مستقر در شهر تل‌آویو ساخته است. سیستم راهنمایی و تعقیب کننده آن با استفاده از 16 سنسر مختلف ساخته شده است که شامل سنسرهای عمق، سنسرهای سنجش مسافت و سیستم لایدر می باشد. لایدر روش حس کردن از راه دور است و از نور به حیث لیزرهای دارای ضربان برای اندازه‌گیری فاصله‌های متغیر استفاده می‌کند. تیمی محیط خود را ارزیابی کرده یک نقشه دو بعدی از آن ایجاد می‌کند تا موقعیت‌ها را به حافظه بسپارد. زمانی که ویژگی تماس تلفنی با تصویر را فعال سازید، تیمی کمی دورتر می‌رود تا شما بتوانید شماره را دایل کنید و تصویر شما در صفحه نمایشان دیده شود. به طور مثال، شما می‌توانید از این ویژگی زمانی که از خانه دور هستید برای خواندن قصه‌های شبانه برای کودکتان استفاده کنید. بنیانگذار شرکت روبوتیم می‌گوید که اصلاً نظریه ساختن این ربات زمانی به ذهنش آمد که مادر کلان وی در استفاده از گوشی هوشمند با مشکل روبرو بود. در پهلوی ویژگی های دیگر این ربات فکاهی هم میگوید.
چرا ربات دوباره به مکتب ربات ها رفت؟ زیرا قابلیت های وی را کمی زنگ زده بود.
تیمی ممکن کمدین خوب نباشد، اما شرکت روبوتیم میگوید که با توجه به تمام ویژگی های چنین ربات ها در 4 تا 5 سال آینده استفاده از ربات های شخصی مانند استفاده از گوشی های هوشمند یک امر عام خواهد بود. این شرکت آرزو دارد که در آن زمان از دیگران پیش قدم باشد.
د کانادا د مونټریال په ښار کې د میډی میاشتې له 6 متر څلېدشتمې پورې د روباتونو او اتومات سیستمونو یو نړیوال نندارتون جوړ شوی و. په دغه نندارتون کې د انسان ډوله روباتونو په ګډون ډول ډول روباتونه او اتومات سیستمونه وښودل شول. نور تفصیل ریپورت کې.
د کانادا د مونټریال په ښار کې د روباتونو او اوتوماتو سیستمونو په کلنی نړیوال نندارتون کې ډیر تمرکز په دې باندې چې په څه ډول د تیرو څو کلونو په موده کې جوړ شوی روباتونه په داسې ټکنالوژي مجهز کړل شي چې په کورونو او نورو ځایونو کې ورڅخه د بشپړو فالو اوتومات ماشینونو په توګه ګټه واخیستل شي. څېړونکي او شرکتونه په دغه ټکنالوژي په پوره تمرکز کار کوي چې زموږ په ورځني ژوند کې د ډیرو کمو آرزو په پیدا کولو سره ورڅخه کار واخیستل شي. ښه مثالونه یې داسې خپله چلیدونکي موټر کیدی شي چې هیڅ ټکر ونه کړي، یا هم داسې انسان ډوله روباټونه چې په لویو ګودامونو کې د کار په وخت کې د انساني کارګرو سره ټکر ونه کړي. So robots have been very good
at solving tasks in robotونو د فابریکو په شان منظم محیطونو کې ښه نتیجه ورکړي، خو په کورونو کې له خلکو سره د مرستې کولو په برخه کې ښه نه دي ثابت شوی. موږ ته په کار ده چې له معیوبینو او مشرانو سره د مرستې لپاره له دغه ټکنالوژۍ کار واخلو. موږ پوهیږو چې روباتونه دغه کار کولای شي.
دغه روبوت ځکه ما تعقیبوي چې زما څیره د سکرین پر مخ تر ټولو لویه څیره ده او زه د کمرې مخې ته ولاړه یم. کله چې حرکت وکړم بیا هم ما تعقیبوي. تاوېدلی هم شم او تر هغه وخته چې زما څیره د سکرین پر مخ لویه څیره وي تعقیبولو ته مې دوام ورکوي. که زه وغواړم چې بیرته تاوه شم درېږي ځکه زما مخ نشي لیدلی.
د نندارتون محتمم گریگ ډیویډک د دې پوښتنې په ځواب کې چې سږ کال د روباتیکو ټکنالوژیو او مصنوعي ذکاوت په برخو کې مهم پرمختګونه کوم دي، ویل چې ډیر تمرکز دغو ټکنالوژیو په بشپړولو باندې دی چې مخکې په محدود ظرفیت سره بازار ته راوتلي.
په نږدې راتلونکي کې به زموږ کورونه ځیرک شي. په دې توګه به په کور کې د بېلابېلو وسیلو ترمنځ ارتباط کور ته د یو بشپړ روبات بڼه ورکړي. روباتیک لاسونه همدا اوس له معیبینو سره د کارونو په کولو کې مرسته کوي. په راتلونکو څو کلونو کې به د خپله چلیدونکو موټرو ټکنالوژي نوره هم ځیرکه شي او که چیرې تاسې ټکر کولو ته نږدې شئ موټر به هڅه وکړي چې ځان بچ کړي.
د چینایي شرکت یونیتری د خوانه د سپک بار د انتقال لپاره جوړ شوی په څلورو پښو تلونکی روبوټ هم په نندارتون کې وښودل شو.
دا د لایټ کارګو په نامه زموږ روبوټ دی. له دې روبوټ څخه د امنیت او پلټنې په برخو کې په راتلونکي کې ګټه اخیستل کیدای شي. دغه روبوټ په زینو کې پورته کیدلی شي او د خلکو شاوخوا حرکت کولی شي چې له دوی سره د امنیت او پلټنې په برخو کې مرسته وکړي.
دغه نندارتون هر کال جوړیږي او سږ کال د اول ځل لپاره په کاناډا کې جوړ شوی او د امازون او اوبر د شرکتونو په ګډون د ټکنالوژۍ لویو او کوچنیو شرکتونو د روباتیکو سیستمونو او مصنوعي ذکاوت په برخه کې خپل وروستي تولیدات پکې وښودل.
په ځنګلونو کې اورلګیدنه ډیری وختونه د پیلوټانو، موټر چلوونکو او د ترسوت په برجونو کې د نظارت کوونکو لخوا لیدل کیږي. خصوص په ځمکه د کمرې یو نوی سیستم او په فضا کې ساتلایټونه د ځنګلونو د اور په کنټرولولو کې د اور وژلو له عملې سره مرسته کوي. په دې اړه دا ریپورت وګورئ.
للرسخه کنټرولیدونکو یوې کمرې د تیر کال د اگست په میاشت کې د لاس انجلس ښار ته نږدې په یوې درې کې په ځنګلونو کې د اور لګیدنې له هغه صحنه فلم اخیسته چې د مخابراتو مهمې شبکې یې تهدیدولې.
ما وکولای شول چې خپل تلیفون راواخلم، کمرا کنټرول کړم، د اور طرف ته مخامخ کړم، د پیښې مسؤل ته یې واروړم او ورته وښیم چې خطر چیرته دی او هغه سمدستي د اوبو شیندونکو تیارو ته امر وکړ چې په اور باندې اوبه وپاشي.
د غرونو پر سر لسلو زیاتې ریموټ کنټرول کمرې د هغې سیمې 80% لید برابروي چې د برق دغه شرکت پکې فعالیت کوي. نورې هم نسبیدونکې دي. له دغو کمرو او په مځکې باندې د هوا د سینسرونو څخه اخیستل شوي معلومات د ساوډرن کالیفورنیا اریسن په نامه د برق د شرکت د اوبو مرکز څخه پروسس کیږي. د متحدو ایالاتو په لویدیځ ساحل کې اورلګیدنې زیاتې شوې دي. له 2015 کال راهیسې په ځنګلونو کې د شلو شدید اورلګیدنو څخه لس یې یوازې په کالیفورنیا کې رامنځته شوي دي.
Climate is changing.
اقلیم د بدلون په حال کې دی. له څو کلونو راهیسې وچکالي د دغې اور لګیدنې لامل شوی. د ټولو ایالت په سطحې له امله په میلیونونو ونې وچې شوي او یا هم د ناروغیو له امله له منځه تللي. همدارنګه د اور لګیدنې د قابو کولو له امله مو ځنګلونو ته ډیر تاوان رسیدلی.
د کالیفورنیا په شمال کې د پارادایز په ښار کې چې ځنګلونو ته نږدې سیمه ده ډیر خلک ژوند کوي. د ښار تیر کال د نومبر د میاشتې په اور لګیدنې کې ویجاړ شو. د ایالت چارواکو ویل چې دغه اور د پاسیفیک ګاز الکتریک په نامه د برق د یو بل شرکت د برق د لاین د شارټۍ له امله رامنځته شو. د امریکا فضایي اداره هم له فضا څخه د ځنګلونو د اور لګیدنې څارنه کوي.
له تیارو او بی پیلوټه تیارو د نظارت لپاره کار اخیستل شوی، خو په نړیواله کچه د ځنګلونو د اور لګیدنې د نظارت لپاره ناسا او د اروپا د فضایي ادارې په شان زموږ نورې همکارې ادارې له سټلایټونو څخه کار اخلي.
دغه معلومات له اور لګیدنې مخکې، د اور لګیدنې په جریان کې او له اور لګیدنې وروسته حالت سره مرسته کوي.
So we can do active fire detections.
مونږ اور لګیدنه کشفولای شو. مونږ همدارنګه په ځنګلونو کې د موجودو بوټو تنوع لیدلی شو. د دغه کارونو د خوالي لپاره مونږ په دې ورستیو کې نړیوال فضایي سټیشن ته د جدای په نامه یو ساتلایت واستوه.
اور د طبیعت د ایکوسیستم یو برخه ده. خدا چې د اور لګیدنې موسم اوګدیږي او د اور لګیدنې شدت هم زیاتیږي، لری کنټرولیدونکو سنسرونه د اطفایي عملې سره د اور په کنټرول کې خمرسته کولای شي.
تکنولوژی با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نوی می آفریند. گسترش استفاده از درون ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی ربات ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی، اگر می خواهید با تازه ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
قسمت برنامه نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی که در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف انعکاس یافته. و مثل همیشه در این بخش جیلا جان نوری ما را همراهی می‌کند. سلام جیلا جان.
روز سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. واسه هم چند خبر گزارش از سازه‌های تکنولوژی، نواری‌های تکنولوژی را در این گزارش آماده کردیم که با هم یک جای مشاهده می‌کنیم. در میان گزارش‌های جالب بعد جهان تکنولوژی در این هفته، نوع ربات چهارپا می‌تواند یک تایره کوچک را به طرف خود کش کند. تیم روباتیک ایتالیایی نوع ربات را ساختند که توان کش کردن تایره به وزن 3.5 تن را دارد. محققین در اینستیتوت تکنولوژی ایتالیا ربات هایکیو ریال را معرفی کردند که می‌تواند یک تایره کوچک را الی 10 متر به طرف خود کش کند. این نوع ربات برای کمک در حالات اضطراری دیزاین شده است. ربات به شکل بدون سیم و مصرف بطری که چارج می شود کار می کند. این ربات از مواد با مقاومت بالا ساخته شده است. بطری کم مصرف برای فعالیت 4 موتور مخصوص که در داخل ربات است با مقاومت بالا طراحی شده است. فعالیت این ربات توسط 2 کامپیوتر از راه دور مانیتور یا بررسی می شود. The trucking industry is changing. در خبر جالب دیگر از ایالات متحده، اولین بار خدمات پستی آمریکا از نوع لاری که بدون راننده هست برای رسانیدن بسته های پستی استفاده کردند. یک شرکت مبتکر تکنولوژی در جنوب غرب شهر سان دیگو، ایالت کالیفرنیا، نوع لاری های پست رسان را ساختند که بدون راننده کار می‌کنند. پستخانه مرکزی آمریکا از لاری های بدون راننده برای فرستادن و جمع‌آوری بسته های پستی به طور امتحانی استفاده نموده. شرکت مبتکر تو سمپل از لاری های بدون راننده هوشمند برای ارزی خدمات پستی در ایالت های فینیکس و شهر دالاس، ایالت تگزاس استفاده نموده تا مخارج پرداخت معاش راننده لاری ها را کاهش دهد. در پروژه امتحانی یک راننده برای مسئولیت لاری پشت جلو لاری نشست و لاری بدون کمک راننده توانست با نقاط مختلف شهر نظر به آدرس آن و راهنمای جی پی اس پسته ها را برای افراد برساند. لاری ها توانستند مسافه کمتر از 4000 کیلومتر را در 5 بار رفت و آمد در ظرف 45 ساعت موفقانه تکمیل نمایند. در ایالات متحده قلت راننده لاری های بزرگ وجود دارد، به همین دلیل این پروژه ممکن بعد از دوره امتحانی به طور عمومی در برخی از ایالات های آمریکا خدمات رسانیدن بسته های پستی را انجام دهد. در گزارش جالب دیگر از استرالیا، شرکت تکنولوژی خدمات تاکسی اوبر اولین بار با باریر ریف، شرکت خدمات کشتی های بحری در منطقه کوینزلند استرالیا، موافقه نموده تا سفرهای شرکی با کشتی های بحری را برای علاقمندان اسکوبا فراهم کند. افراد با استفاده از اپلیکیشن SC اوبر برای سفر دریایی می‌پردازند. نوع سفرهای بحری برای بازدیدکننده فرصت آن را می‌دهد تا از زندگی تحت البحری با خبر شود. افراد می توانند بزاویه 180 درجه الی 30 متر عمق آب را از سطح کشتی بحری بدون اینکه داخل آب بروند تماشا کنند. قیمت سفر 2 نفر با این نوع کشتی ها حدود 2000 دلار آمریکایی است. و خبر جالب از چین، پارک معروف لاینزگیت با گزله های بالای تکنولوژی برای علاقمندان در چین باز شده است. این بار لاینزگیت برخی از گیم های 2 فیلم معروف هانگر گیمز و دیورجنت را برای تجربه بازدیدکننده اضافه نموده است. شرکت هنری لاینزگیت برخی از رویدادهای جالب را با گزله واقعیت مجازی در نوع سفر با موتورسیکل‌های برقی ساختند. افراد می‌توانند حوادث فیلم‌های توایلایت و اسکیپ پلان را با پوشیدن عینک‌های واقعیت مجازی تجربه کنند. در این پارک صحنه‌های برخی از فیلم‌های معروف تخیلی برای بازدیدکننده قسمی تنظیم شده است که شخص خودش آن را عملاً تجربه می‌کند. شرکت تولید تکنولوژی هانر که با شرکت هواوی شریک است، با وجود رویارویی های تعرفه و ممنوع قرار گرفتن تلفن های هواوی، دو نسخه جدید تلفن های هانر شماره 20 و 20 پرو را به بازار عرضه کرد. این تلفن ها با گزده های بالای تکنولوژی، چهار کمره و اندازه های مختلف به شمول زاویه پهن و کمره کوچک لیزر دیزاین شده. این تلفن ها با کارت گرافیک بالا و سیستم عامل سریعتر در مقایسه با سایر تلفن های هوشمند ساخته شده که برای بازی گیم ها از اون می توان استفاده کرد. بیتری آن در ظرف 24 ساعت یک بار نیاز به چارج داره و کم مصرف است. قیمت تلفن ها حدود $600 آمریکایی است. نو وسیله هوشمند به نام نووس برای اطفال و نوجوانان دیزاین شده است. این وسیله به شکل ساعت، تلفن هوشمند و اسپیکر کار میکند. این وسیله کوچک با گزینه های مختلف همچون جی پی اس یا رادیو، کمره و بطری کم مصرف و گزینه دستیار صدای گوگل ساخته شده. این وسیله با اپلیکیشن کار میکند که والدین میتونند از فعالیت های اطفال به خصوص استفاده اینترنت و تماس با سایر افراد بررسی کنند. قیمت نووس حدود $150 است و در ماه اگست امسال به علاقمندان به فروش میرسد. یک شرکت مبتکر تکنولوژی بسته 6 دانه‌ای چراغ‌های 8 ضلعی را برای عوض نمودن چراغ‌های معمولی با گزینه بالای تکنولوژی ساختند. این چراغ‌ها نه تنها برای روشن کردن اتاق بلکه با گزینه صدا کنترل میشه، موسیقی را با رنگ‌های مختلف بر روی دیوار نشر میکنه و میتونه ساعت نشان بده با تکان دست روشن و خاموش میشه. قیمت این بسته چراغ‌ها حدود $80 است و از ماه جولای امسال به بازار عرضه میشه. شرکت فرانسوی نوع دول هوشمند به شکل بی سیم ساخته است. سنس پد نوع دول است که میتونه آن را با تلفن و کامپیوتر یا تبلت وصل کرد. با این نوع دول شما صدا را میتونید با نوعیت بالا در تلفن یا وسیله دیگری ضبط کنید. این نوع دول های کوچک نظر به اندازه تو قابل انتقال بوده و در هر موقع در هر جایی که باشین میتونید با او تمرین کنید. نوع ایرکندیشن که میتونه درجه حرارت در محل کار یا اتاق شما بهتر تنظیم کنه و نام اکو ای سی ساخته شده. شرکت کانادایی نوع وسیله را به خاطر مصرف کم برق دیزاین کرده است. این وسیله با کمک آب میتونه درجه حرارت تنظیم کنه. دکمه درجه حرارت میتونه اندازه گرمی و سردی اتاق یا اطراف شما را بهتر تنظیم کنه. قیمت این وسیله در آب و هوای مختلف و به شمول رطوبت بالا میتونه درجه حرارت بهتر و بدون از اینکه مصرف زیاد داشته باشه تنظیم کنه و قیمت آن حدود $300 آمریکایی است. نو پوشاکی هوشمند که میتونه بر افراد با روشنایی خاص از خستگی جلوگیری کنه به نام پاکت اسکای ساخته شده. این نو پوشاک که به شکل یک چوکات عینک است با یک چراغ کوچک در قسمت وسط از اون برای جلوگیری از ترشح هورمون ملاتونین یا خواب آور کمک میکنه تا شما در موقعی که سفر میکنین از خواب به جای جلوگیری کنید یا در موقع صبح خسته هستید با انرژی بهتر کار کنید. پوشیدن پاکت اسکای برای دکترها یا افرادی که شبها کار میکنند در متوازن کردن ساعت کاری و رفع خستگی کمک میکنند. پاکت اسکای از اواسط امسال به قیمت $92 به بازار عرضه میشه. یکی از چینل هایی که میتونه شما را بر آموزش کدگذاری کامپیوتر و طراحی های تکنولوژی کمک کنه به نام فری کد کمپس. در این چینل دروس مختلف و عناوین مرتبط با بخش های کدگذاری کامپیوتر گنجانیده شده. اگر دنبال آموزش محتوای کدگذاری و تولیدات کامپیوتری هستید، این چینل میتونه به شما کمک کنه. اسم چینل یادداشت کنید و خودتان این ویدیو را میتونید که دنبال کنید. فری کد کمپ. دوجو
جیرا جان، مثل همیشه بازم مطالب جالب. تشکر از حضور شما در برنامه. تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که هفته‌وار ما گزارش‌های تازه و جالب از جهان تکنولوژی را در صفحه فیسبوک کاروان و چنل یوتیوب کاروان نیز به نشر می‌رسانیم. امید است که در پهلوی تلویزیون در رسانه‌های اجتماعی هم با ما همراه باشید. سرش بازار موترهای کاملا برقی، رقابت جدی میان شرکت‌های بزرگ موترسازی برای افتاده است و هر کدام در تلاشند از دیگری پیشی بگیرند. فولکس واگن یکی از بزرگترین شرکت‌های موترسازی جهان در نظر دارد نخستین فابریکه مشخصی را برای تولید موترهای کاملا برقی در آلمان بسازد. شرح بیشتر در این گزارش.
فولکس واگن بزرگترین شرکت تولید کننده موتر در جهان، نخستین فابریکه تولید موترهای برقی را می سازد و تولید انجن های عادی را که سال هاست توسط کارگران محلی ساخته می شود به مرور زمان توقف می دهد. بیش از 115 سال می شود که فابریکه تولیدی فولکس واگن در شهر زوکاو فعالیت می کند و این شهر روزهای سخت را در جریان جنگ جهانی دوم و فروپاشی کمونیسم سپری کرده و مقاومت کرده است. در حال حاضر این شهر 90,000 نفر باشنده دارد و به سوی یک تغییر دیگر در حرکت است. اکثر باشندگان آن کارگران فابریکه تولیدی فولکس واگن هستند و این شرکت می‌خواهد فابریکه محلی را کاملا تغییر دهد و در آن موتورهای برقی تولید کند. تغییر از موتورهای عادی به موتورهای برقی پرسش‌های را درباره چشم‌انداز درازمدت صنعت موتورسازی مطرح می‌کند. زیرا 840,000 نفر در آلمان و میلیون‌ها نفر در سراسر جهان مانند باشندگان شهر زوکاو در فابریکه‌های تولید موتور مشغول کار هستند. نگرانی مردم این است که در صورت آمدن این تغییر ممکن تقاضا به شمار کم کارگران با مهارت‌های متفاوت باشد و همچنان تا هنوز بازارهای موتورهای کاملا برقی گسترش لازم نیافته است. اما مردم این شهر نیز سرمایه گذاری 1,350,000,000 دلاری شرکت فولکس واگن را نیز به حیث یک پیام مثبت می نگرند.
ما احساس خطر می کنیم، اما این را در واقع به مثابه یک فرصت برای شهر زوکاو می بینم تا به حیث مرکز تولید تبارز کند.
از جمله نگرانی های اصلی این است که موتورهای برقی نیاز به انجن و گیرباکس ندارند و لازم نیست هزاران پرزه در آن بسته بندی شود. موتورهای عادی که انجن دارد و تیل مصرف می کند در حدود 2,000 تا 3,000 پرزه فلزی دارد و بخش حرکی موتورهای برقی دارای 150 تا 250 پرزه مختلف می باشد. بیتری آن نیز به شیوه کاملا متفاوت تولید می شود و این کار را به آسانی می توان توسط ربات انجام داد. در شهر زوکاو یکی از بخش‌های فابریکه تولید موتورهای نو گلف فولکس واگن که انجن عادی دارد ادامه می‌دهد تا پول مفاد آن برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید موتورهای برقی به دست آید. در بخش دیگر فابریکه کارگران برای آینده آمادگی می‌گیرند. آنان در جریان نصب کردن 350 پای ربات نارنجی رنگ هستند. این ربات‌ها بیتری‌های ID.3 یا بیتری‌های ارزان قیمت را تولید خواهد کرد تا در موتورهای برقی به کار برده شود که سال آینده معرفی خواهند شد. در عین حال 8,000 کارگر این کارخانه وادار شدند که شامل صنف‌های مزدحم شوند. به گونه مثال 1,500 کارگر گواهینامه ویژه درباره اینکه چگونه با وسایلی که ولتاژ بلند دارد کار کنند به دست خواهند آورد. راینر پلز 59 ساله و کارگر پیشین از جمله افراد است که نسل جدید کارگران شرکت فولکس واگن را آموزش می‌دهد.
ما فرصت این را داریم که یک چیز کاملا جدید را اینجا بسازیم و فکر می‌کنم که آینده روشن به نظر می‌رسد.
تا هنوز بازار موتورهای برقی کوچک است و دلیل آن قیمت بلند و نبود استیشن‌های چارج برای مشتریان می‌باشد. در حال حاضر سهم موتورهای برقی فقط در آلمان 1.6% و در ایالات متحده 1.2% می‌باشد.
چین د پاک انرژی د تولید په منظور یو لوی اتمی ریاکتر جوړ کړی او داسې ښکاري چې دغه هیواد غواړي د دغې انرژۍ له اصلي ګټه اخیستونکو څخه وي. دغه مرکز ته د مصنوعي لمر لقب ورکړ شوی او ویل کیږي چې په 2050 کال کې به په بشپړه توګه فعال شي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
دغه ریاکتر په یوې کانکریټي ودانۍ کې جوړ شوی. پایپونه او کیبلونه هرې خواته غځېدلي دي او د هغو سنسرونو له مجمع او نورو تجهیزاتو سره نښلول شوي چې د هستې شاوخوا قرار لري. د چین سور بیرغ د ودانۍ په چت راځړېږي. د دغې پروژې یو جګپوړی چارواکی سونګینتو وایي دوی هیله مند دي چې د دغې کارخانې له لارې د نړیوالو همکاري راجلب او اتومي انرژي په راتلونکي کې د بشریت د استفادې وړ وګرځوي.
موږ هیله مند یو چې د چین د اټومي انرژۍ ریاکتر تر 2030 کال پورې جوړ کړو. خو د دې کارخانې جوړول د نړیوالو مرستې ته ضرورت لري او موږ هیله مند یو چې ډېر شمېر هیوادونه پکې برخه واخلي. موږ په 2010 کال کې د بیجنګ اعلامیه خپره کړه چې له امله یې اوس ډېرو ازمایښتي لابراتوارونو او هیوادونو خپله علاقه ښودلې. اټومي انرژي داسې یو شی نه دی چې یو هیواد یې د ترلاسه کولو وړتیا ولري. دغه ریاکتر د نړیوالو مرستې ته ضرورت لري.
د دغې پروژې یو جګپوړی چینایي انجینیر دا مني چې چین د نورو پرمختللو هیوادونو په پرتله بیرته پاتې دی او د امریکا او جاپان اتومي ریاکترونو په ټولیزه توګه ښې نتیجې ورکړي. خو ښاغلی سنګینتو وایي د چین مرکزي او سیمه ییزو حکومتونو دې سکتور ته اوس ډېر پام اړولی.
چین د نورو لویو هیوادونو په نسبت په یو څه ځنډ سره د اټومي انرژۍ د تاسیساتو جوړول پیل کړي، خو اختراعاتو ته زموږ د سیمه ییز او مرکزي حکومت ډېرې توجه، په خاصه توګه زموږ د داخلي تولیداتو د سکتور ودې زموږ د کارونو له سرعت سره یو څه مرسته کړې.
د ایست په نامه په دغې پروژې باندې چین، امریکا، اروپایي اتحادیه، روسیه، جنوبي کوریا او هند په ګډه کار کوي.
د کالیفورنیا د سیلیکان والی سیمه د امریکا د اختراعاتو او ټکنالوژیو مرکز ګڼل کیږي. اوس چې پرمختللې ټکنالوژي د چین او امریکا ترمنځ د تشنج موضوع ګرځېدلې، په دغه مرکز کې میشت شرکتونه هڅه کوي چې له دغه حالت سره ځان عیار کړي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د موبایل تلیفونونو، د 5G شبکې، مصنوعي ذکاوت او خپل چلیدونکو موټرو په څیر نوې ټکنالوژۍ په سر د امریکا او چین ترمنځ کړکیچ ته د نوې ټکنالوژۍ سړه جګړه ویل کیږي. په سیلیکان ویلی کې د امریکا د دفاع وزارت د اختراعاتو څانګه د نویو متحدینو د موندلو په لټه کې ده. په تیره بیا د تجارتي فضایي راکټونو او سټلایت ټکنالوژۍ تولیدونکو شرکتونو همکاري ته دغه شرکتونه هڅه کوي چې مصارف کم کړي او مؤثریت زیات کړي. مخترین په سختو شرایطو کې د ارتباطاتو د ساتلو په خاطر په نویو لارو چارو فکر کوي، خو چینایي مخترین او شرکتونه هم د همدې مقاصدو لپاره دلته حضور لري. د ټکنالوژۍ ځینې شرکتونه هم د امریکا د دفاع له وزارت او هم له چین سره کار کولو ته زړه نه ښه کوي. د ګوګل د شرکت کارکوونکو سږ کال د چین او د امریکا د دفاع وزارت د پروژو له منلو ډډه وکړه. مایکل براون د امریکا د دفاع وزارت د اختراعاتو د څانګې مشر دی. هغه وایي په لویو شرکتونو کې له پینټاګان سره د کار کولو په هکله بیلابیلې نظریې موجودې دي.
د مصنوعي ذکاوت او سایبر سیکورټي په برخو کې زموږ ضرورت نسبت هغوی ته زیات ده، خو کله چې خبره د کوچنیو شرکتونو شي، هغوی هڅه کوي چې زموږ په شان لوی مشتریان پیدا کړي او په لومړي ځل $100 میلیونه وګټي. په همدې خاطر دوی زموږ د قراردادونو په وړاندیزونو کې برخه اخلي.
سیلیکان ویلی لا تر اوسه هم په چینایي شرکتونو باندې د امریکا لخوا د نویو محدودیتونو د اغیز ارزونه کوي. واشنگتن ښایي په شرکتونو فشار وارد کړي چې په چینایي تولیدي شرکتونو د مهمو اجزاو خرڅول بند کړي. په سیلیکان ویلی او چین کې حالات سم نه ښکاري.
پنګوال ډیر حساس شوی دی. دوی په پنګونه کې له احتیاط څخه کار اخلي. د امریکایي پروژو لپاره د چین څخه د سرمایه اخیستل وست په خوا په پرتله ډیر خطر لري. هر څه سوکه شوی دی، له شک پرته چې ډیر تاثیر لري.
د ټکنالوژي امریکایي شرکتونو لډيري مديري سي د چین مارکیټ ته د هغه شان لاسرسي غوښتنه کوي چې چینایي شرکتونه دلته په امریکا کې لري، خو ځینې بیا په دې شک سرګندوي چې د چین له اقتصاد سره د ارتباط قطع کول به سمه تګلاره وي.
د چین د خلکو د فردي ازادۍ او سطح د شاوخوا ډیر شو یا څلوېخت کلونو په پرتله ډیره ښه شوې ده، چې یو ویلې هم د نور نړۍ سره رابطه ده.
د چین وضعیت ته په نکتو سره مایکل براون استدلال کوي چې امریکایي شرکتونه د امریکا د پوز لپاره د ټکنالوژۍ په جوړولو له خپل هیواد سره د مرستې تر څنګ ښه ګټه هم کولی شي.
د دفاع وزارت د اختراعاتو د څانګې ماموریت اوس د پخوا په پرتله ډیر مهم ده، ځکه موږ د چین سره د ټکنالوژۍ په برخه کې سیالي کوو.
هغه سیالي چې امریکا غواړي د خپل ټکنالوژۍ د صنعت د مرستې پر مټې له چین څخه وګټي.
دا د دې ونې کاروان هیله ده چې د خبرونې ټول مطالب مو خوښ شوي وي. د خبرونې په پای کې غواړم یادونه وکړم، د دې خبرونې د خوال لپاره ستاسو نظرونه او وړاندیزونه تسترګې په لارې یو. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خپرېږي، او تاسو کولی شئ د خبرونې د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. هیله ده چې تل هم سره اوسئ. تر بیا، الله حافظ.